خور کروماتیدونو نسخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بسره نشتی. بل دنده دی بل مرحله چې بل کار چې سره ترسی هغه هستوي غشا پکې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري، اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو سر ته او بل بل سر ته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل، یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سر ته رسیږي دا هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کیږي، ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومداري کیږي. او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دي د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوئی سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول شوی. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړله. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او سدي قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي. او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. او بل د قطبونو واټن زیاتیږي، د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تېروتنه وسي، مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بېرته څرګندیږي. هسته چا هغه بېرته څه کېږي؟ راښکاره کېږي چې د آر ان ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم راوسته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوې ده. یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو دې ته مده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سر ته ورسیږي. دا زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې د وروستي اخرنی پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي. او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجرې کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دی هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړ د نوې خښته په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. انشاءالله چې په میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسه. په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اي مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي. دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي. دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه لږ رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش تر رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرینسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سرته رسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیږي ترمیم کیږي. یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دي هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسي په هغه وخت کې دغه سرطاني ناروغي رامنځته کېږي چې دوی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او درېمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شی دی؟ ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرح لاست د ولسن ټولګي و نه هم لسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت پر د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ، همدارنګه نایتروجيني قلوي ګانې او پنځه کاربونه قند یې درلودي چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې وه هغه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کوم ادنین، سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره، همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل یې رامنځته کړل او په کرنه، مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزره یا مثلا موږ وای د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو، هغه یوازې یو دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې، ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کوم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریسټریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کوم
این ایچ و د دی جینو نه بقته کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل. چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه دوی شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغۍ. ارزو دغه کم جنیټیکي عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر زیانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینیولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري. او دغه کم عملیه چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملیه چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایی یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بایه کار وو. کچیر هغه کم غوایی او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډی این ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار این ا ټوټې چیکړلې کوي چیکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا به ورسته هغه د ډی این ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډی این ا سره به چیکړل ګرد جوړشتونه و د ډی این ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه دغه رقم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فکتور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودې د هورمون په کمښت په وخت کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دغه وروسته راځو د کرنې او مالداري په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 3 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 3 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړي، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال ش مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخیستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی ان ای ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله چې هلته به دغه کم بیگانه نا مواد چې هلته به ور داخلوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسي. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکې ډیر دې ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله په موږکانو کې انتقال کې ورسته چې د دې کم نسل رامنځته شو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چی و ډیر وو یعنی د دې ودې هورمون د موږ د چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخسته هغه د خوګ په د و دې په ډي ان ای کې ورزافه کې چې په دې سر چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامسته سو هغه وده ډیره کړې وزن ډیر خو مګر د دې هډو کې چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای شوی چې یو مجرم په اسانی ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوی انسانان د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ای ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان ای له لارې پیدا کولای شوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د ان ای دغه کم د جی ان ای تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي یعنی حقوقی مسائلو کې جنایي مسائلو کې د غرکم په ارثي مسائلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج د لپاره ورسخه په ډیره عالی درجه ورسخه کاټه حاصل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسي چی په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلالات رامنځته شوی چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دې خيوي په ناروغي اخته اوسه او هغه هيتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیټروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کېږي 15% ته رسېږي، چې عموما دغه ناروغي چې کېږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي، یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان واوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. زه په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درمل او جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
بلکہ